د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله زه نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې دا خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1429 هجری لمریز کال د لړم یا قرب د میاشتې د شمه ده او د 2019 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون د مسودې پر هغه متن صلاح شوی چې مشورتي لوی جرګې غړو ته به د بحث لپاره ویشل کیږي. د سولې د عالي شورا چارواکي پاکستان ته تللي چې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې او د ځینې نور موضوعاتو په اړه خبرونه کې په تفصیل اوري. خو له خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی د مشروطي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. په کندهار کې په یو ځان مجون کې بریت کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا 19 نور اټاپیان دي. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیلوي. د قرغیزستان د پارلمان یو غړی چې د اتایورت په نوم د اپوزیسیون له ګوند څخه دی د فساد په تور نیول شوی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. ویل کیږي چې د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتي سند د مسودې د متن پر بیلابیلو مادو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسودې پر متن صلاح شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو هغه سند چې لوی جرګې ته به د غور او بحث لپاره وړاندې کوي تیر شپه ناوخته خپور کړ. په دې سند له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی ټاکل شوی. ویل کیږي چې په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د لوی جرګې سیمې ته ورغلي لارې د عامو خلکو لپاره اتړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل خبرېږي. په کندهار کې په یو ځان وژونکي برید کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا 19 نور ټپیان شول. چاودنه پرون ماښام د ښار په دوهمه ناحیه کې د لمر په نوم په یو رستوران کې شوې ده. د کندهار د امنیې قومندانې ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې ځان وژونکي په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنه ورکړې او په رستوران کې ناست درې ملکیان یې وژلي او 19 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي یو تنکی ځوان نیولی چې د ځان وژونکي حملې قصد درلود. د خوست د امنیې قومندان سمنوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 کلن هلک چې فرمان الله نومیږي یوه اونۍ د میرانشاه په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کړې وې.
د وویل چې زه یوه هفته د یو چا لخوا مدرسې ته معرفي شوم چې هغې مدرسه په میرانشاه کې موقعیت لري. د یو قري لخوا یوه هفته د ځان وژنې په مورد ما ته زده کړې راکړې شوې.
نیول شوی هلک ازادي راډیو ته وویل هغو کسانو چې د ځان وژونکو حملې لپاره خوست استولی و د پیسو د ورکړې او جنت د تګ ژمنې ورکړې وې. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم نن په دوبۍ کې د ډنمارک لوی لوبډلې سره د شل اورونو لوبه وکړي. پرون د همدې لوبو په ترڅ کې د شل اورونو د نړیوال جام د غوروي لپاره د افغان کرکټ ټیم په برمودا ته چې د وبخې د شل اورونو د نړیوال جام د غوروي لپاره د افغان کرکټ ټیم برمودا ته په اتو وکټو ماته ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ برمودا وکړ چې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یوازې یو سلو یو منډه وکړه. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په جنیو کې پیل شو، تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا دوه ورځنۍ خبرې اترې داسې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره دي چې له مخې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه پر ایران لګېدلې بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې، هیله څرګنده کړه چې د جنیو مذاکرات به یوې نتیجې ته ورسیږي. د شپږو هیوادونو له ډلې سره د ایران خبرې اترې ښیي چې امکانات شته او روسیه د دې خبرو اترو په اړه خوشبینه ده. لویدیز هیوادونه ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی. د قرغزستان د پارلمان یو غړی چې اته یورت په نوم د اپوزیسیون له ګوند څخه دی، د فساد په تور نیول شوی دی. د قرغزستان د ملي امنیت په کمیټه کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې احمد بیک اکیلی د بیک کف له 2002 نه تر 2015 میلادي کال پورې له واک څخه د ناوړه استفادې او د دولتي پانګې د لاندې کولو او له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د مالیې د نه ورکولو په تور تحقیقات وروسته نیول شوی دی. کلیدی بیکوف په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د قرغزستان د پارلمان مشر و. د اتایورت په نوم د اپوزیسیون د ګوند مشر کامچی بیک تاشایوف له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کلیدی بیکوف نیول کېدل تایید کړی دی. نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیول شوی دی. په موسکو کې یوې محکمې درې کسان د یو مسلمان مشر د وژلو په جرم په بند محکوم کړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویلي دا درې کسان د وژنې او غلا په جرم ګناهګار پیژندل شوي او د چهارشنبې په ورځ له اوو څخه تر شپاړس کلونو پورې بند باندې محکوم شول. د متین مهدیف په نوم د مسلمانانو دا مشر په 2012 میلادي کال کې د موسکو د میترو یو تمځای ته نږدې د چړو په ګزارونو وژل شوی و. برید کوونکو د نوموړي موبایل ټلیفون له ځان سره وړی و. دا درې کسان د 2012 میلادي کال په جولای کې وروسته له هغې چې دوی یو بل کس هم د چړو په ګزارونو په موسکو کې وواژه ونیول شول. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 9 چټه درې. په کندهار کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 2 چټه لس. په مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ دی، د باران اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22 چټه څلور. په هرات کې اسمان نیمه ورځ دی، د تودوخې لوړ درجه 21 چټه پنځه. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21 چټه لس.
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د تړون د مسودې پر هغه متن سلا شوی چې مشورتي لوی جرګې غړو ته به د بحث لپاره ویشل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اوس د افغانستان خلک باید د تړون په اړه پریکړه وکړي. د سولې د عالي شورا چارواکي پاکستان ته تللي چې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د کندهار په یو رستوران کې ځان وژونکي حمله څو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله.
ټوله په شهادت رسېدلې خلک ټول ملکیان دي او په دې کې نظامي وجود نه درلود.
په خوست کې به یو حالت چې ځان وژونکي حمله نیت درلود نیول شوی.
موته ویل دا اولی پلان کوچولا ته وکپه دای حمله ته چک پوسټینا کسا ته داسه ها کاتو ته به دان اس یو ډالر ملاو شي داس په وشي ته به لور شي جنات ته.
افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د وروستیو خبرو له حاله مو خبرو. نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. په دې لوی جرګه کې د شاوخوا د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه شاوخوا 3000 استازي انګډون کوي. له کابله همدشي به د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه ترتیبات نیول شوي دي.
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. سهار هم په خیر. شیبه مخکې موږ د لویې جرګې د جوجو د کمیسیون له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسینی په شی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګه به نن په 10 بجو د ولسمشر حامد کرزي په پرانستون کې وینا پیل شي او وروسته به د ورځې په ترڅ کې اداري هیات ټاکل شي چې په هغه کې د جرګې رئیس، دوه معاونین او دوه منشیان شامل دي. وروسته به د نن ورځې په ترڅ کې جرګه په کمیټې ویشل کیږي او کمیټې به په دغه سند باندې خپل بحثونه پیلوي. او باید ووایم چې د جرګې ګډونوال 2000 دي. خو عبدالخالق حسینی په شی ویل چې دوی به 500 میلمانه هم ولري چې دوی به د جرګې غړي نه وي، فقط دوی به میلمانه وي. او ولسمشر سره به د پرانستون کې وینا پر مهال راځي او کله چې جرګه پرانستل کیږي دوی به بېرته له جرګې څخه وځي خپلو کارونو ته به دي. نن علاوه د جرګه درې ورځې نور هم دوام کوي چې وروستۍ ورځ ټاکل شوې چې په یک شنبه د یک شنبه تر ماښامه پورې به دا جرګه پای ته ورسیږي.
لودین صاحب، د جرګې لپاره څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ تاسو وضعیت چې له نږدې ګورئ.
بله، امنیتي تدابیر له تېرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې ډېر جدي دي. نن سهار هم چې موږ د جرګې خواته راتلو، همداسې به موږ د جرګې په سیمه کې د کابل ښار په ټولو سړکونو کې څلور لارو کې افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي. دوی هر موټر چې د جرګې خواته راځي دوی تلاشي کوي، د تلاشي اجازه نه ورکوي. او هغه سړکونه چې د جرګې خواته راغلي دي، لوی سړکونه، هغه هم د ترافیکو پر مخ خلاص دي. فقط هغه کسان چې راځي د خواته دوی ته اجازه ورکول کېږي چې پلي له دې سیمې څخه رفت آمد وکړي. ترافیک ته په دې سیمه کې د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
اسدالله لودین، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبري یالو چې د مشورتي لوی جرګې د تیاریو له حالې خبرولو. ازادي راډیو سره اوسئ. د جرګې له روان بهیره به مو شیبه په شیبه خبرو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو وویل چې جرګه به نن په 10 بجو د افغان ولسمشر په پرانیستونکي وینا سره پرانیستل شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ او تړون د مسودې پر متن نن په مشورتي لوی جرګه کې خبرې اترې پیلېږي. تېره شپه ناوخته افغان او امریکایي چارواکو وویل چې د دې مسودې په هغه متن سلا شوې چې د مشورتي لوی جرګې غړو ته به د بحث او غور لپاره ویشل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې له ولسمشر حامد کرزي سره د دې مسودې پر وروستي متن غږېدلی دی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي افغانستان او امریکا د امنیتي همکاریو د سند د متن پر سر سلا شوې دي. دا سند له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو څرنګوالی ټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند متن به نن په لویه جرګه کې د جرګوي غړو ته ورکړل شي. مشورتي لوی جرګه کولای شي د دې سند هر ماده له غور او بحث وروسته یا ومني او یا هم رد کړي. که چیرې لوی جرګه دا سند تایید نکړي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو مخه نیولای شي. له استرالیا چارواکو او د امریکا د دفاع له وزیر چک هیګل سره په ګډه خبري غونډه کې جان کیری وویل چې د دې سند پر متن سلا شوي، خو د افغانستان لوی جرګه یې باید تصویب کړي. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. کله چې زه په غش پنا وخت له کابل روانیدم چې ما ولسمشر کرزي د دې خبرو اترو لویه برخه پای ته ورسوله، نو موږ دواړو وویل دا باید لوی جرګې ته ولاړ شي. داسې کسان وو چې پوښتنه او شک درلود چې آیا داسې به پیښ شي. نو دا د دا کار سبا کیږي. جرګه پرې بحث کوي او موږ یې پر مسوده سلاح شي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ولسمشر حامد کرزي سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له کبله د امریکا له خوا د بخښنې غوښتو خبره هیڅ نه ده یاده شوې. جان کیری وایي صادقانه وایم نه پوهیږم چې د بخښنې غوښتلو مسله له کومه ځایه پیل شوې ده، ځکه ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه د داسې بخښنې په اړه کومه غوښتنه نه ده کړې او په دې اړه هیڅ خبرې هم نه دي شوې. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون مسودې متن چمتو شوی او د لوی جرګې غړو ته به یې چې نن جرګه پیلوي وسپاري. که څه هم تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو جان کیری وویل چې په افغانستان کې به یې تر دې وروسته رول محدود وي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي سرتیري به په هیڅ صورت په جګړه کې برخه ونه لري او یوازې د افغان ځواکونو په روزنه، سنبالوله او ملاتړ کې به برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی څرګنده کړې چې د چهارشنبه په ورځ جان کیری دوه ځلې له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې او ولسمشر حامد کرزي جان کیری ته بلنه ورکړې چې په لویه جرګه کې برخه واخلي، خو د میرمن ساکی په وینا جان کیری په دې جرګه کې د ګډون کولو کوم پلان نه لري. افغان چارواکو د هغه مسودې متن چې دواړو لورو پرې سلا کړې د تیر شپه نه وخت خبر کړ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامدن کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگه نیوا کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسئله توازن بودجه تنها نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیونه واوره.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په اړه بحث او خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې له میلمنو او چارواکو مطرح کړئ او همداراز خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هوري، او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی. د مشورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسودې پر متن سلا شوي دي. په کندهار کې په یوه ځان وژونکي برید کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا نولس نور ټپیان شول. ان علي شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران نن یو بیا د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو، خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. د قرغیزستان د پارلمان یو غړی چې د اتایورت په نوم د اپوزیسیون له ګوند څخه دی، د فساد په تور نیول شوی دی. په موسکو کې یوې محکمې درې کسان د یو مسلمان مشر د وژلو په جرم په بند محکوم کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویلي دا درې کسان د وژنې او غلا په جرم ګناهګار پېژندل شوي او پرون له اوو څخه تر شپاړسو کلونو پورې بند باندې محکوم شول. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه مقالې او مضمونونه خپره کړي او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه څرګندونې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي، له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د اوږدې مودې حضور په اړه مذاکرې او بحثونه روان ول، خو یو دم یو ډول شخصي حرکت پیل شو او دا مسله راپورته شوه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دې له هغو افغانانو نه بخنه وغواړي چې په افغانستان کې د ډېر امریکایي عسکرو د غلطیو یا اشتباهګانو له امله زیانمن شوي دي. کورسپونډ دی کی افغان چارواکو د سې شنبې پر ورځ ویل کچېر جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د بخنې لیک واستوي، جمهور رئیس کرزای به په بدل کې د افغانانو په کورونو باندې د امریکایي عسکرو د تروریزم ضد عملیاتو له مخالفت لاس واخلي. دا مسله په تیرو دولسو کالو کې د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ یو لانجمنه مسله وه. تورسپانه په باور کچېری دا مسله حل شي، د هغه تړون یا سند لاسلیک کېدو ته بلار هواره شي چې لمخې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي. نیویارک ټایمز ورسپانه افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس د لیک پاړه د جمهور رئیس حامد کرزی د ویان ایمل فیضی خبره راخسته چې وای د جمهور رئیس باراک اوباما لیک به د بخښنې معنا ولري، خو فیضی د بخښنې غوښتلو خبره نه ده کړې. نیویارک ټایمز اتوی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره به د جمهور رئیس باراک اوباما لیک هم کافي نه وي. متحده ایالات هڅه کوي چې د نوي عیسوي کال مخکې دا سند لاسلیک شي. ورسپانه لیکي افغانانو دا سند مشورتي لوی جرګې ته راجع کړي او نن به ورباندې بحثونه پیل شي. عام افغانان د دغه سند په اړه زیات معلومات نه لري. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مضمون خپور کړي او سرلیک ورکړي. آیا د امریکایي عسکرو قضایي مسؤلیت به په تړون کې راشي؟ خبرونه لیکي مشورتي لوی جرګې ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازي راټول شوي او د قضایي مسؤلیت په ګډون د اختلاف وړ مهمو مسلو په اړه بحثونه کوي. په دې جرګې کې شاوخوا 3000 کسانو ګډون کړی، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا جرګه د دې ډول مسلو د پریکړې صلاحیت نه لري. خبرونه زیاتوي د جرګې د مشروعیت او د امنیتي او دفاعي تړون د څرنګوالي په اړه مختلف خبرګونونه رامنځته شوي دي. د خبرونې په باور جمهور رئیس کرزی جرګې ته د یو ډول مشروعیت ورکولو په مقصد له طالبانو او حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې په جرګه کې ګډون وکړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه لیکي طالبانو څو ورځې وړاندې د لوی جرګې محل ته نږدې د یوې ځان وژونکې حملې په واسطه چې لس کسان پکې ووژل شول له جرګې سره خپل مخالفت او نه ګډون په ډاګه کړ.
ازادي راډیو اوري راپور نوای د سولې د عالی شورا چارواکي پاکستان د تللی او هلته له پاکستاني چارواکو او طالب استاو سره د سولې په اړه خبرې کوي. ویل کیږي چې د دا ډول اړیکو او لیدنو په اړه پریکړه سمو د مخکې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په دریاړخیزه غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان راپور کې
د افغانستان د سولې ادارې شورا یو ویان محمد انور ساقسی خبر اعلان وته د چهارشنبه په ماخام ویلي دي چې د سولې ادارې شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی. ویل کیږي چې د سولې ادارې شورا دا هیئت به پاکستان کې د افغان طالبانو د دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې د پاکستان له یو زندانه خوشې شوی خو لا هم د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی وګوري. د افغان چارواکو او یو شمیر څیړونکو په باور ملا برادر په افغانستان کې له جنګیدونکو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی شي. ملا برادر روسه له زندانه خوشې شو چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د صادقانه همکارۍ ژمنه وکړه، خو رپورټونه وایي چې نوموړی اوس هم په یو نامعلوم ځای کې د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتل کیږي. د سولې د عالي شورا دی ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا افغان هیئت د ملا برادر سره کتلی او یا به وګوري که نه. له بلې خوا یو پاکستاني چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان هیئت اسلام آباد ته رسیدلی او د سولې د عالي شورا د غړو سربیره په دې کې د افغانستان د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو استازي هم شامل دي. د دې پاکستاني چارواکي په وینا دا سفر د هغو پریکړو له مخې دی چې د لندن په درې اړخیزې غونډه کې شوي او افغان هیئت به د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو په وزارتونو کې هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. تیره میاشت د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان د بشانو سره د وی غونډې کوربه و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتې کړي. له دې غونډې وروسته افغان چارواکو ویلي و چې پاکستاني لوري ورسره منلې څو د سولې د عالي شورا یو هیئت په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې تر څارنې لاندې ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نشدې ملګری دی او افغان حکومت باور لري چې نوموړی کولی شي په افغانستان کې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو لپاره وهڅوي. ملا برادر تر هغه چې په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت لخوا ونیول شو د افغان طالبانو مهم قمندان او دویم مشر ګڼل کېده. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوله.
خبري مجله اوري.
مخه په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندهار کې تیر ماخام په یو ځنګ ژوند کې بیت کې څلور تنه ووژل شول او شاوخوا 19 نور ټاپیان شول. 14 د ښار په دوهمه ناحیه کې د لمر په نوم په یو رستوران کې شوې. تفصیل دی محمد صادق رشتینی په راپور کې.
د کندهار د امنیت کمانډاني ویان سیا دورانیا ازادي رادیو ته وویل چې د لمرنۍ پلوټونو په اساس معلومه شوه چې ځان ووژن کې په ځان پوري تړلو موادو ته 14 ور کړې چې په نتیجه کې په رستوران کې ناس درې ملکی خلک ووژل شوی او 19 ټاپیان دي. د دورانی په وینا ټپیان میرویس روختون ته انتقال شوی چې د یو شمیر کسانو حالت پکښې نازک دي.
د کندهار ښار د ټریمو فاته چې لمر هوټل په نامه یو شخصي هوټل دی، دغه هوټل په داخل کې 14 مرګ دي چې په یاد 14 کې پاول تر کې تقریبا 3 نفر به شهادت رسیدلی وو او لمړنۍ معلومات کې 1 نفر ټپیانو چې ګورسته د ټپیانو شمیره سوال لا ستور چې دا ونه ای ول نو نه ستور چې دلته هیره د نوی چې د خپل په شاده رسیدلې خلک ټول ملکان دي او په دې کې نظامی وجود نه درلودي ټول ملکان په شاده رسیدلې دي.
د میرویس رختون ډاکټران وایي چې د پیښې د ځای څخه دوی ته څلور مړي او 19 ټپیان ورول سیوی. په ورته وخت کې د پیښې عین شاهدان وایي چې تر 14 ورسته په سیمه کې د زیات شمیر کسانو جسدونه ولیدل چې پولیسو رختون ته انتقالول.
ما خپل دا پټا ولیدې ته لمر رستوران کې وسو نو واره رنجرانو ته امرسان ته پورته کړل نو نور نفر چې دا نظر معلوم رنجرانو مټان ته پورته کول.
زه روانم په دغه علاقه کې د ځچېر دلم نو پټا ما ولیدې ز خپل ورلم مړی ما ولیدله او ټپیار ما خپل ولیدله چې لنجه تر پورته کوله او یې ورله.
په کندهار کې په تیر درو ورځو کې تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي خو دغه تدابیر سره سره دا په یو ورځ کې د ځان وژن کوډ وهمه پیښه ده. تر دې مخکې سهار 9 بجې وزن وژن کې چې د دې ولایت پر امنیت کمانډانې د حمله پلان درلود هدف ته د رسیدو مخکې و وژل سو. تر اوسه دغه حمله مسولیت چا نه دی منلی.
د خوست امنیتي چارواکي بیا وایي چې یو 14 کلن هلک چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان مرګی برید وکړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په اړه نور حالې زموږ د سیبیس خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت آزادای رادیو سره په خبري کې ویل چې د ځانمر ګبرید د کول پتور نیول شوی تنکی ظلمي یو ونې د میران شاپ یو دینی مدرسه کې زده کړې کړې وي.
په دې هفته کې مون یو ولک 14 کلن ځوان دی د فرمان الله په نوم د حسن خان زوی دی د وړو چې د میران شاپ ډنډ تر پخیر لای دایره غلو چې په خوست کې انتحاری عمله اجرا کی زمون د پولیس لخوا ونیول شو درون د معلومات لمخه او د طرف په نتیجه کې چې دوول چې زه یو هفته د یو چا لخوا مدرسې ته مریفیشن چې هغه مدرسه په میرامشاه کې موقعیت لري د یو قری لخوا یو هفته د ځان وژنې په مورد ما ته زده کړې راکړې شوې.
د ځانمرګې برید د کولو په تور نیول شوي 14 کلن زلمي چې تورې جامې په تن وې، تورې څپلۍ پر پښو او سپینه ټوپۍ یې پر سر وه او فکر یې آرام معلومېده، وویل چې دی په پلانکوش موټر کې خوست ته راوستی و.
چه داسه چک پشتی نه کسا داسه ها کسا پدایی حمله او که بیاد آز یکیس کرمه مندهی سارا بیاد موت ایول ده اولی پلان کچه گولا پی تو او که پدایی حمله تو چک پشتی نه کسا تو داسه ها که تو تا بیدان است یو دالر میلاو شی داس پی وشی تو بیلور شی جانات تا
خوست امنی قماندان ویل چه دیوی اونهی پا موده که دیاد ولایت پا بیلا بیلو سیمو که دیرش کده ماینونه کشف او بیکاره کری چه دخل کو ده گنگونی پا سیمو که زای پر زای شی ول.
د نړۍ سترو قدرتونو له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو په جنیوا کې پیل کړی. د خبرو اترو تر پیل مخکې د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ایران له هیات سره جلا کتنه لرله چې دواړو لورو ګټوره بللې ده. په اړه تفصیلي اجمل اند وړاندې کوي.
د 15 جمعیو هیوادونو ډله د ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اتومي شخړې هوارې ته دوام ورکوي. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو په دې ډله کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني شامل دي. دوی غواړي چې ایران پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د دې خبرو اترو تر پیلېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره چې په دې خبرو اترو کې د ایراني هیات مشري کوي په جلا ډول وکتل. جواد ظریف ایرانی خبر اعلان ته ویل چې خبرې اترې خیوي خو ډیر توضیحات ورنکړل. د کاترین آشتن او جواد ظریف له لنډې پرانستنې وروسته دواړو هیاتونو رسمي خبرې اترې پیل کړې دي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په مخکنی پړاو کې دواړه غاړې پر یو جوړجاړي سلا کېدو کې پاتې راغلل. د دې جوړجاړي له مخې ایران ته اجازه ورکول کېده چې یورانیم تر 3.5% غني کړي او تر 20% د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د خبرو اترو دا پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د ایران دا حق چې اتومي انرژي ولري د بحث وړ موضوع نه ده.
اصرار داریم.
آیت الله علي خامنه‌ای وایي ټینګار کوي چې د ایران د ملت له حقونو څخه باید یو قدم هم پشان نشي.
عقد نشینی نه باید بشي.
خامنه‌ای په خپلو خبرو کې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه باید د په وینا د ایران سری کرښې ته درناوی وکړي. خامنه‌ای همدارنګه وویل چې ایران غواړي د نړۍ د ټولو هیوادونو حتی امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري، خو د نوموړي شاوخوا راټولو شوو خلکو د مرګ پر امریکا شعارونو سره د هغه د څرګندونې بدرګه کړي. لویدیز هیوادونه همدارنګه د ایران د یو اتومي ریاکټور په اړه چې پارک کې نصب شوی اندېښنه لري. د ایران رقیب هیواد اسرائیل خبرداری ورکړی چې له ایران سره په جوړجاړي کې باید بیړه ونه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته په مسکو کې وویل هیله من دی چې د ژنیو په خبرو کې به یو داسې جوړجاړی رامنځته شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
د ژوند رنګونه.
آقا محمد نمیگم، دخشال خان دریسی دی بدن روزنی استاد ما.
از این خون کی زکون کی وحی اتاس په نظر دغه کار څنګه ده؟
بزغر د دوی ما سما دا و دې سکاله دند په دې لسه کې سر تر سولې هند ما اکثر شاگردان دی رئیسان دی اتا پارلمان کې دی ما شاگردان دی ما په خپل د وظیفه په دسی ایمانداری سره سر تر سولې سي اتا شاگرد ما زشت خبر وهل خو سکه ولکه زشت خبر می ولې په دې خاطر سي امور پلار خپل اولاد هغه دومره اعتماد اعتبار کې سي هغه مکتب ته لګي معلم ته لګي د چی په خاطر باندې خو رات تر تلری او هغه خ سالمه تعلیم ورکی تربیه ورکی او جامعه ته وړاندې کې تر سود خپل د ځان د خپل د مملکت د خپل د فامیل مزدت خدمت وکړي.
د تاسو په نظر یو خسته کوم کې باید کوم صفات ولري؟
په اول قدم کې دغه فامیل تربیه ده. نو خام خاص کله مکتب ته ځي د استادانو له خوا او سره کومک کیږي، مرسته کیږي، احترام متقابل ده. یو معنوي پلار دی، اصلي پلار ده. دی و شاگرد اصلي پلار، پلار امور او معنوي پلار معلم او استاد ده. هیڅ استاد باندې خپل شاګرد سره لارې تسوقي لغنه کور کله کامل او لدنه پازابی دیوش که پازابی
اکثر خون کی خپل کم ماش نه خوښ نه دی وای پدی باندې دی گزارنه کی تاسو څنګه د کوم پیسې اخلي کومه تنخواه اخلي پدی باندې لګښتونه ټول پوره کیږي
تاسو باور وکئ چې خپل د ماش اخلي ما 8000 روپیه راک او کورم کابل کار کې نه لرم نو تاسو فکر وکئ چې عمرم بیچاره 3000 4000 یوې کوټه کرا ورکی نور خوړه نور ضرورتونه د به سره خمسر ته ورسی په ټوله دنیا کې په اول قدم کې معلم قدر لري عزت لري امتیاز لري زمونه په یګم په افغانستان کې د معلم او د استاد قدر ولې نسته
او په دې لږه ټول ستونزې او رسالسي
په امید لرو چې په انده کې خدای دې وکړي چې دا مجموع کې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه او ضرورتونه مشکلات حل سي
او ډیر مننه تاسو ته
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیده زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سلطان محمد سرور سره